تلو ته شی بشمار لیدی. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی. وای دا چې ساکل انجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کیږي. دا سیانګری چې د دولسو کلونو خواري په بوله شو.
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ خځه تحصیل حق نه لري. آیا بیا شی تحصیل نه وکړای؟
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د طالبان ولاد ومجلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې. دوی له په هندونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو په هندون ته د تګ اجازه ورنکړه. سکال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایند سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي راډیو ویل چې د انجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کیږي. هغه انجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځي ته بریالۍ شوې، دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګور واقعا انسان ډیر متاثر کیږي. چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول، چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول، موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې، ځکه چې خپل می چې شي نمرې واخله ما مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برتللو څلور ساته لیار به موږ ایواز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو. نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکور ته بچراغ لو گنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل. موږ درې کال نه کوم واده تتللی یو نه کومې د خوشحالی په هغه مراسمو کې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي، ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي، سبا پنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم او استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول، کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زفر غلې وزه زوف شوې یم. چې کله می پلار مور راغل د ما سرته ودریدل، مالزه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم. زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان د نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکو تو ټول تازه چیلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو په ده بهترین کوم. اول غیده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نو غو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داس روحي تکلیف ته پیدا شوې دی. یعنی تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي اوس مسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ول ماجر امرته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له 12 ټولګي فارغ شوه. هغه وایي چې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی وو، خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د انجونو او د هلکانو لپاره ورکړ شوی وي. لکه انجونو هم حق درلوده هغه فرمی واخلي، دغه قیمت معلوم و. اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یو موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د انجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی. بیا یې هم موږ ته فرمی راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خبره شوه په غو کې د انجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخت او ډیره اساسي ازموینه د انجونو لپاره ده. ګوره هر انجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګوره د تحصیل او د با تحصیل انجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان په
ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته وم سم نه تر دولسمه پورې کانکور آزماین ته درس وایي، کانکور آزماین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزماین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه له خوشي ګوري. د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور آزموینې سرته پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور آزموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه باور وکړي، هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅ کله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردي، په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهويشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایفو باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تابنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه یې بیا په راولي خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپل ځان د احتیاجي څخه نه خلاصوې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل، لږ څه خوندې لاره پیدا کړل پوهنتون نو تعلق زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لامون په دغه حالت کې هم محتاج چې هندستان ته تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو. هغه محتاج دي را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بند ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری وهلو تکول زغمی افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته او همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووت دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بېصلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبرۍ یا د دغه حکومتدارۍ قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښو نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي. دا څنګه عامر ثاني ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږکال دې بېخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې معذرت تېنه غوښتې ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د انجونې چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، څه کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړله. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي پانتونونه شروع کیږي کلا دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي.
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې انجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې ماتل وکړي څه انجونې هم امیدوارې وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې دا تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهمې په دوی کې نشته او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي خو موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابین واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي دغسې ټول خلک به ترېنه فراري کېږي لکه چې فراری دي همدا اوس هم ټول د ملک څخه دباندې دوی به پاتې کېږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف پورته کېږي او بالاخره به دوی له منځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شی دوی سر خلاص نه سو څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیګ شوی هېڅ یې خیال به باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې انجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم انجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ دپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې دپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات که په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر دکتورا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې یو دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه دې ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا بېرته نه سي را ایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک تللی شي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سر سر ورته ګوري ضربه ده سر سر چې ګوري درد ده سر سر چې ګوري هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دی اوس راوړی ده ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم انجونو امتحان ورکړی و دغو یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نوې راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د مرتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو قابلې په صفت د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي زحمت وباسي او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته یې پروازونه وکړله یوازې د اسلام ټیکهداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکهداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پس پاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامه کوي هغه دا ده چې مرتسالاري د محض ده دغه د مرتسالاري حس چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپل د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راونې ودې ته یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستا د دوی خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت تکړه چې دوی څومره نه اهل دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
و و مغتل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو. خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. درمنو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمنړی خبرونه پاتې رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دېونی خبرونه تربیه خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی. نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی تلې نظره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترې نظر. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې ونیسو، په جیب کې واچو، په موټر کې یو سو، تجربې په وکو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړ کو، ډیر کارونه موږ ځین اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامې، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر هم ښکار کول شي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دونیوي عنصر طبیعي دي، شپږنیوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي، دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا په سرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروټون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي، نهم الکترون نشي ځایوالی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضربې که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي، خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سر و کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تھیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نومولي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګ تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیریدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلو کې دوه نقطې، یک شته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړې وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخل لري. کوم کالی چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشته چې او احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال دی عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ اميزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول په لاندې دیس کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډبورو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلي مواد، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ دا مش د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چا چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دی. د هغه له جمله څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراضي له نابودي سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنيستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د چنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظ د سیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورولې دي. همدارنګ چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامې سره کړې ده، یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې اوسې کې مې زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر بوست چون هر هفته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکو درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زدهکونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زدهکونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زدهکونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه